شپاش به جشوی د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چی بر کور بیم. السلام علیکم. په تختی کې برخه کې می رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د قطر په پلازمینه کې د سولې په خبرو کې د طالبان مهم کس ملا برادر برخنه شي اخیستلی. د افغانستان په اړه نورګڼ مطالب لرو، خو لومړی به خبرونو ته تم شو. سالم محمد صالح اوروي.
زلمای خلیلزاد وای د ملګرو ملتونو له بندیزونو یې د طالبانو د مرکچانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. افغانستان سبا له آیرلند سره خپل دویمه شلاوره مسابقه کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د ملګرو ملتونو له بندیزونو یې د طالبانو د مرکچیانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه نن په انقره کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازی زمیر کابلوف سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد لیکلي په دې کتنه کې له کابلوف سره د ملګرو ملتونو د سفرونو له بندیزونو د طالبانو د مرکچیانو پر مافیدو هم بحث وسو، څو دغه مرکچیان وکولی سي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. شغلی خلیلزاد ویلی په نننوی باسونه کې سلا وسو چې د سولې حادثه هغه وخت پر مختګ کوي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د ترکیې لپاره د روسیې سفارت ویلی چې دا کتنه نن په انقره کې د روسیې په سفارت کې سوي ده. د خلیلزاد په باور افغانستان باید یو متحده ټول شموله ملی مرکچی ډله معرفي کړي چې د حکومت او نورو افغانانو استازي پکې شامل وي. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د لیست تر بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څیړل کیږي او بیا به وروسته د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلیږي. ولسمشر تیرې اونۍ د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه د یو فرمان په صدرولو سره توشیح کړه. د دغه فرمان له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو د لیرې کېدو اعلان وکړ. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 5 ویکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه به 5 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي.
کرکټ نو بل د ارنان کرکټ ملي بل فدریشن لوري 15 سوريزه او یو ټیسټ لوبه تر سره کړی چې یاد ټول لوبي په افغانستان په کوربتو تر سره شي.
سبب د هندستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازیګر 5:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د بغلان ولایت مرکز پلوخمری کې نن مازیګر د ماین 14 سوي ده. د والی ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې 14 په یو رنجر موټر پوري د یو نشلول سوي مقناطي سی ماین و د هغه په خبره په پیښه کې چاته زیان نه دی وشته. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوبتل هم برخه ولري. د ایران دولتي آژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 100 کښتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادی نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې وویل په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات، د وسلو ازمایل، دغه راز د تجهیزاتو او پرسنل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پوځ به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ شوی اوبتل هم وازموي چې تیره اونۍ فعالیت پیل کړ او په کروز میزایلو سمبال دی. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتحالله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2016 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک یا هم هوایي ځواک کې دندې لري. اعلامیه وایي پولیسو د ګولن د مشکوکو ارتباطیانو د ټلیفوني مکالمو د څېړنې له مخې د تېرې شپې په نیمایي کې د دغو کسانو نیول پیل کړل. دا له څرګنده نه ده چې تر اوسه څو مشکوک کسان نیول سوي دي. په ترکیه کې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر 70,000 ډېر کسان نیول سوي او محاکمې ته انتظار دي. او دروسی د پلازمینه مسکو یوې محکمه د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړ. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د لیفور توفو سیمې محکمې نن د پاول ویلن د مدافع وکیل هغه درخواست چې دی دې په کور کې نظربند سي رد کړ او د ویلن توقیف یې د مې میاشتې تر 23 پورې تمدید کړ. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف وویل د محکمې د حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او برېټانیا تابعیتونه لري د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. د شی د محکومېدو په صورت کې په 40 کلن بند محکوم سي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو مرستیال او مهم کس ملا برادر نشي کولای چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. تمه ده چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د استازو یو لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي چې ترې یو شمېر کسان د شکایتونو خپلواک کمیسیون لپاره غوره کړي. پر نورستان درنې واوري ورېدلې.
تقریبا یو سلو اتیا سانتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. ډېر ځایه برکوچونه راغلي دي او څو پوستو باندې هم برکوچونه راغلي دي.
نن د هود درېمه په کابل ښار کې د شوروي ځواکونو د یرغل د پاتون 19 کال
د کابل د خلکو عبدالعمل او قیام خجوش وو.
دا به هم واوري چې اسرائیل فضایي سپوږمکۍ د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به را روانه اونۍ کې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو نن په یو بیان کې وویل چې په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشټوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. تاکل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پوراپور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو د خبرو پنځم پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزای کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشې شو. خو رویټرز خبري آژانس د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري، نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي، خو د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو 14 کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزای دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د محل په افغانستان کې باندې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشی کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوی په نورو غړو کې د مولوي ضیا الرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخا، متیول حق، نورالله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شویدی. د طالبانو یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوي یو شمېر غړي تر اوسه له پاکستانه قطر ته نه دي رسیدلي. تمه ده چې له پاکستانه به امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او مطیع الحق قطر ته ولاړ شي. دا سرچینه وایي چې طالبان له امریکایي پلاوي سره د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې ګڼي. سرچینه زیاتوي دا کسان به چې د خبرو تخنیکي چارې هم سنبالوي د قطر له غونډې یوه ورځ مخکې سره کینی او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش او د دې تضمین د برابرولو په اړه چې د افغانستان له خاورې به تروریستي ډلو ته د کار اخیستو اجازه نه ورکول کیږي او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د قطر د خبرو تمرکز به د افغانستان د سولې پر مسله وي، خو د افغان حکومت په استازیتوب هیچا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. سلمی خلیلزاد د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلېدای شي. حکومت هم دراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 16 نیټه په کابل کې یوه لویه مشورتي جرګه جوړوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. سباندې درې میاشتې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو څو تنه د پاکستان په کراچۍ کې د قائد اعظم په نوم له هوایي ډګره ګرځول شوي چې په فارس خلیج کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. له کابل د پانتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد په ټلیفون راسره دی. آزاد صاحب، خبرونه ته شرغلی کور ودان. آزاد صاحب، ستاسو په باور څه شی د دې باید شوی چې ملا برادر چې طالبانو د قطر د دفتر مشر هم ټاکلی د دوشنبه د ورځې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي؟
زه په دې اند یم چې دا قجت به بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کومه اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه، په هغه کې کومې غوښتنې مطرح شوې وې؟ ډېری غوښتنې موږ داسې تحلیلولی شو چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هېوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغسې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شي ناس کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، د ځایونه ورکړې دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، پیغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانی چې سره د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او ونه دوی مخکې افغانستان حکومت هم بحنه اشاره وزارت له ادرس ملګری ملتونو د شورا ته دلته چې یو غوښتنلی پیژل چې په تور لیست کې دی هغه باید ځنې ونه ونه شي صرفه نه وکړي. نو دا دواړه برخې د دې پالیسي ملا برادر په راتلونکي کې مذاکرات کې مدبه اخلي.
اساس سبو بخشي د ټلیفون ژغ یو څه خراب شوی ده، خو که چیرته دې پوښتنې ته راشم، که د تور لیست خبره وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کومو طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان یې په تور لیست کې شامل وو. نو چې دومره لرې تلی شي تر ماسکو پورې تلی شي، نو له پاکستان خو دوهې ته تګ سخته به دومره نه وي؟
بلې، وو اصلا د کابل د دوهمې پروسې وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دوهمه پروسه کې طالبانو ته بې قید او شرط وړاندیز وکړ، دلته یوه استثنا موجوده وه چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ سره همغږي چې کچېره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي او مخامخ خبرو ته کښینی، نو بیا دا استثناء وا پکې چې په یو څوک په تور لیست کې هم وي هغه کولی شي د افغان حکومت سره تر چې بیا قاعده او شرطه موضوع راځي دغه مسله وکړي. لیکن کله چې وکتل سول چې سره د دې چې نړیوال د همدغه د افغان حکومت سره لري او دایمنل چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې تر سره شي یا د رهبریت لاندې وي، اما ولی د سول ځانګړي ډول د مسکو ناشته چې د افغان حکومت سره نه یوازې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي، نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګری ملتونو د امنیت د شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول، کله چې افغان حکومت دا دریز ونیوي چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه سفر نه شي کولای، دا د مسکو د ناس چې وروسته دا کار شوی او هغه چې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته ترسره کېده د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه شوه. نو کله چې د افغان حکومت لخوا دغه دریز ونیول، څو فکر کوم دغه نوسته باندې دغه نوسته دغه د تور لیست کسان چې اوس سفر نه شي کولای دا پریکړه عملي شوه.
بله، راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان غوښتي چې ملا برادر له بند خوشی کړي. کچرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندان خوشی شوی وي، نو بیا خو د خوشی کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولای شي چې د سفر نشي کولای؟
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه دا هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي چې ملا برادر دا خوش شي له بنده، د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه وه. طالبانو نور هم ډېر غوښتنې د زلمی خلیلزاد څخه کړي دي، په کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش غوښتنه سوې ده، همدارنګه د تور لیست څخه د ایستلو غوښتنه سوې ده، تر څنګ د بندیانو د خوشې کول. یو پیغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړي چې ګواکې یو ډول هغه ګرین لایټ چې هغه زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم د چرسېدلې پیغو کې وبته ده غمده، نو دا برخه عملی سو. دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکي، اما کله چې افغان حکومت درته یو ټولو مهم رول لري، هغه لوري هغه خوا چې د جګړې مهمه خوا ده او د مذاکراتو باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده، همدغه حکومت د تصمیم باید ونیسي. ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیمه نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده. او کله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده، یا افغان حکومت سره همغږي نه کیږي، یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د حیات حالت ورغی امارات لیدنه ورسره کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې دوی توانېدل چې خپل مشروعیت وښيي، بیا یې دا هڅه وکړله دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونې شي کولای چې سفر وکړي. او همدا د دې باعث و چې اوس دغه بند کې اوسېدل، یا له بنده د باندې هیڅ ډول اغېز نه لري په دې مذاکرات کې.
بله، ښاغلی آزاد مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اساسي راډیو په منځني صف دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته به مخ کړو. هغه کسان چې جمهور ریاست د انتخاباتي بنسټونو له استازو او د ګوندونو له استازو غوښتي و چې ارګ ته معرفي کړي، هغه ټاکل شوی چې نن معرفي شي او له غاور وروسته به جمهور رئیس یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیونونو د مشرانو لپاره یا د انتخاباتو د استازو لپاره وټاکي. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تیر اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی تر هغه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړ چې د قانون له نافذېدو سره جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوي دي. د نوی قانون لمخې په عدلي وزارت کې سب شوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوی کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري، څو ولسمشر له دې ډلې نه دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه یې هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه خځوی د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات شاوخوا څلور میاشتې وړاندې تر سره سول، خو د ولسی جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلې سوي چې پخوانی کمشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهور ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهور ریاست د هغوی د اسنادو په څیړلو بوخت دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
وغوښتنه هم له ګوندونو څخه هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، د هغوی بکګراوند، د هغوی ظرفیت، د هغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دی برابر دی، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نورستان مرکز ته تللی لاره په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه بند کړی ده، او د اسداباد او پارون لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د نورستان چارواکي وای دوی په ولایت کې دننه دومره وسایل نه لري چې د غواورې پاکې کړي، نو له شاوخوا ولایتونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سل اتیا سنتر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستی ویجار کری د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چو.
والی وای په نورستان کې د سرک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوارو ولایتونو نه نور وسته لیږي. خوشبختانه دغه کار تر سره شوی، او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېری واوري شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوي دي، د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوي دي، د بعضو کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي، او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی، او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لاملې برف کوچونه راوځي، سرکونه بندوي، او خلک ستونزو سره مخ کوي.
نن د کاب دریمه ده. لننه نه د شکاله مخکې د شوربي ځواکونو د ارغل پر ضد د کابل شاریانو پاڅون کړی وو. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمې خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابت کړ چې افغانان هیڅکله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاڅون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وایي په 1955 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو، خلک تر کوټ سنگي او پولیسورخ پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او
تلویزیون کړ او همداشان لټول زاینو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلیل اسونیو دغه پاسون مرګ شو بل هم درلوده خپل می پدشت برشي کې نه کسان د دغه سیمه خلک د پخوانی شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاڅون یو لوی تاریخي حماسه بولي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي پښپګم نیټه د هوا او ځمکې لاره په افغانستان يرغل وکړ. له دغه يرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل خاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځید او پراخ شو. ویل کیږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپو او غلای کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل شو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاسون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شول په ځانګړي توګه په چندول سیمه کې.
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاسونې واتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش وو او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو. دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالي توپ سره د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. دا بیړۍ سپرلی نه لري. نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د اسرائیل لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 مليون په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سمدستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولې دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دو میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه دفتانه لیکي د قطر په غونډه کې د مولا عبدالغنی برادر نه ګډون به د طالبانو ترمنځ اختلافات پسې پراخ کړي. سمې ول اهلی میتندر لسمکنیو ولسوالی لیکي خدای پاک ته وکړي چې له طالبانو سره د دوشنبه د ورځې خبري مثبت نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان په واک پسې ګرځي کله به هم سوله ونه کړي.
محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش څخه پر استولې سمس کلی کې مشورتي لوی جرګې ته باید داسې کسان وټاکل شي چې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. او نصیر احمد له زابل ویبل موضوع ته اشاره کړې ده. دی لیکي د شینکۍ د سره غره لاره واورو بنده کړې ده. ازادي راډیو د زموږ خبر تر چارواکو ورسوي خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. بل خبری مجله لرو ستار فروغ وړاندې کوي. او البته ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ سپه 12